مقام‌ها در بسیاری از کشورها از مردم خواستند که ایستر را در خانه و با استفاده از اینترنت و تماس‌های ویدیویی تجلیل کنند. اکنون ایالات متحده از ویروس کرونا بیش از همه کشورها آسیب دیده. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز، تا اوایل امروز بیش از 20,600 نفر در آمریکا جان دادند و بیش از 529,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور تایید شده. همچنین بر اساس آمار بیش از 30,000 نفر در آمریکا شفا یافتند. بر اساس آمار تا اکنون در تمامی جهان بیش از 1.77 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده، بیش از 108,800 تن جان داده و بیش از 404,000 نفر دیگر هم شفا یافتند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
تصمیم به جداسازی بخش های وزارت مالی افغانستان، نگرانی ها و واکنش های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش های گمرک ها، عواید و بودجه را از وزارت مالی نادرست می داند و می گوید که این کار به فساد زمینه سازی خواهد کرد. این نهاد می گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح امریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بد خواهد داشت. الیس ویل، سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش، د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري، د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2350. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-9-922-255 او 0-9-9-15-30. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو، او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د روڼتیا څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلاني له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکړم چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې تر څو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټوډیو ته راونه غواړو. پیل پله خغلی مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې که په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غراس د الیس ویلز او ځینو نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونې د دغو ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ په نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کړي، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي. هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي د دې ادارې پراست کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو په دغه بهیر کم شوی د حکومت د دې لپاره چې عواید هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر واوسي چې په همدې خاطر باندې سوی دی، ولې دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیره صلاحیتونه هلته تللی دی. زه تاسې ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د تر امر لاندې دي.
ډیر مننه مینه پال صاحب. زه مطمئنه یم چې ډیر اوریدونکي په دغه اړه باندې معلومات هم لري. د ولسمشر فرمان تر ډیره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر د فرمان په هدف دا و چې وکولای شي د روڼوالی او شفافیت تضمین کړي، وکولای شي د عوایدو څخه وخت پر وخت باندې په خپله باخبره واوسي او گزارش واخلي، ولې ډاډ درکوم چې وزیر صاحب له خپلو ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، هلته استولی دی او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شي دي او تر د لاندې ټول ادارات د په گزارش ورکولو باندې مکلف دي او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تیریګي د ناسم بوله؟
او یو ناسم په هواي سوی، ولې وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټولې ادارات تر د لاندې.
خب په دقیقه توګه که د دې څخه ناسم په هواي شوی، دغه سم په هواي په دې برخه کې څه شي دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات څه دي؟
بعد از ټول شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي د روس څخه دغه عواید هدر ولاړ نه شي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر واوسي دي چې کومه اداره په څومره شفافیت او روڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي په همدې خاطر باندې دی، ولې پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي کنه؟ د هغوی ادارو څخه به په موازي ډول باندې هغوی ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت
څه دی؟ موازي ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي. درته مې ویل چې وزیر صاحب د ټولو خپلو قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دی. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د یو شفاف یا روڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او د هغو اشخاصو مخه ونیسي چې هغه د افغانستان عواید چې هغه د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړې نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا را وروسته په نړۍ له یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کېږي، د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواکه اداره نه جوړیږي او د شفافیت سر بنسټ او داسې نورو بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بي ځای دي.
کاملا موازی ادارې نه جوړیږي. په وزارت مالیه د الکسنګ شي په خوا کار کوي، په خوا د ادارات تر وزیر لاندې او د وزیر تر حکم لاندې او همدغه شی به یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډېر زیاته مننه بیت تاسو سره غزم خاقلی مینپل. آقای تیموری به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
سلام خدمت شما. همکارا در بس جناب جیلانی سید، جناب مینپال سید و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. ما حرفای آقای مینپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر سید با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردم من ترجیح میدم که همی بند دوم مادی اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقری یک که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است. سه اداره
درست
در اجراات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینپال میگن اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجراات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و به خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات رؤوس اداره ارائه میکنن که رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که کورپوریت سرویس بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت که خدمات اداری ارائه میکنه به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بعض عواید است، بعض گمرکات است، بعض بودجه و خزائن است، اینا واحد های مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب. به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم میخوایم بین شما و مینپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینپال صاحب، در تیموری صاحب خبر ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی بده که متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند و دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکن نه ده چې ما دې دا فرمان نه ده نه ویلی هغه درته وایم هغه وروسته کولی شي چې پخپله په وزیر صاحب ته وزیر صاحب د ادارې څخه پخپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د مربوطې دي. یوازې دا ده چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کورونا وروسته موږ له بده مرغه یو ډېر اقتصادي بحران ته ننوځو. تنګلاسي د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي د دې لپاره چې دا ټوله پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي. دا شي اقدام سوی دی، ولی وزیر صاحب له خپلو ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دی او ټولې ادارې د ده تر امر لاندې.
سمه ده مینپال صاحب، خو واضح نه شو چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې څه هر څه راغلي دي، هغه که مستقل ادارې دي که موازی دي که هر څه چلی کوم څه چې په فرمان کې راغلي دي، د دغه ادارو ډول چی شې دی؟
من درته شي په دغه ادارات یوازې د دې لپاره شي په یو مړ یو رڼا شفاف میکانیزم ته اړه ده، او وقت پر وقت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عیداتی ادارو خبر وو چې پاندې خاطر باندې د یو ګام مخستر سوی دی ولی وزیر صاحب دغه ټولې چارې خپل باندې سنبالایي او مختبه وړي.
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلی دی چې دغه ادارې به یوازې ولسمشری مانی ته ځواب ویونکي وي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه
ګلګین ولري. ټولې ادارې په ولسمشر ته ځواب ویونکي دي ولی دا بیا د تکرارو په شیدا ګام د ورونوالي په خاطر باندې اختر شوی دی په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کوم بندرونو څخه د کومو ګمرکاتو څخه په کومه اندازه باندې عواید راځي که چېرته احیانا تغییر پکې راځي دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی چې پوښتنه یې وکړي ولې په کوم دلیل باندې د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي د دې لپاره چې دا عواید حدر ولاړ نه شي دا یو ګام اخیستل شوی دی ولې بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب ټولې چارې
لکه څنګه چې تیرو وزیرانو مخته وړلی همداسې مخته یوسي. ډېره مننه. لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلې په ولسي جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړې توګه د مالی او بودجې کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې په ځانګړې توګه د اساسي قانون د 90 او 136 مادې سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې. آیا رښتیا هم دا قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره رښتیا هم مشوره نه ده شوې؟ او
پارلمان حق لري چې په دې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې په شان دا درې ګونی قواوې کار بیا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې یا په مجموع کې د مقننه قوې همدغه صلاحیتونه دي ولې هر هغه څه چې کېږي د تکمین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی هغه له قانوني اړخه وزر کې عدلیه هر هغه فرمان و هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري او هېڅ داسې څه چې هغه د قانون سره په ټکر کې وي هغه نه ورباندې اشراط کېږي او نه حکومت د هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي.
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې تر شوی دی آیا د مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځانګړې توګه د ولسي جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده؟
د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی هغه د عدلیې او د وزارت سرکار څه شي موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیږو هغه مسودې چې موږ لیږو د مسودې بقري په دې معنا چې اصلا د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شې دی هغه د وزارت عدلیې دی او د ولسمشر د دوه مرستیال دی ولې پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي دا د دوی قانوني صلاحیت دی ولې هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا ټولو قوانینو ته په رڼا کې کېږي.
ډېره مننه بیرته تاسو سره ګرځم. آقای تیموري، اقدامی که صورت گرفته در کاملا همه بخشای دخیل در جریان بوده و همچنان یک اقدام قانونی هست و یکی از صلاحیت های رئیس جمهور است که این کار انجام داده میتونه، هرچند بازی نشد اما مواردی که شما گفتین که در فرمان و موضوعاتی که مینپال صاحب گفت در تناقض قرار دارن. به هر صورت دلیل اصلی کار مبارزه با فساد گفته شده و جلوگیری از فساد، اما چیزی که شما میگه اینی که خود از این زمینه ساز فساد بوده میتونه.
استدلال ما این هست که پیش از ایمه یک کتاب بگم که ما من حیث دیدبان شفافیت افغانستان حدود 12 سال است در حوزه وزارت مالی افغانستان همراهشان کار میکنیم و همراه مشارکت بین المللی بودجه ما با وزارت مالی افغانستان کار میکنیم. درک ما هم این بود که وزارت مالی افغانستان نیاز به یک سازماندهی مجدد داره، نیاز به تغییرات ساختاری داشت.
بله.
به این که حکومت افغانستان در این 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی را انجام ندادن، ما فکر میکنیم این یکی از کمکاری ها بود و این کار باید در دوران حکومت قبلی هم میشد. حالا هم ای که حکومت حالا میخواستن این تغییرات ساختاری بیارن به این، من فکر میکنم در اصل این کار درست بود، باقی از تغییرات ساختاری میامد. وزارت مالی یک وزارت بی سر و پا شده. شما ده ها مورد مسائل مرتبط و غیر مرتبط وزارت مالیه را دارن که در او وزارت هست و اونا نباید در اونجا باشه. یکی از مسائل عمدیش ما تقریبا در هیچ کشور ندارن که بخش عواید و گمرکات جز وزارت مالیشان باشه.
یعنی
و یکی از درخواستان ما شرکای دگه و متخصصین بود که بخش عواید و گمرکات باید از وزارت مالیه جدا بشه. وزارت مالیه بخش خزائن و بخش بودجه را بخش پالیسی مالی و پالیسی اقتصادی را رهبری بکنه. اما ما دیدیم که این بحث اداری عواید و گمرکات به حکومت قبلی نشد. حالا هم در قسمت جدا کردن اداری عواید و گمرکات ما فکر میکنیم یک اقدام نیک است. اما مشکلی که در اینجا به وجود آمده بخش خزائن و بودجه است. خزائن و بودجه امی اصل وزارت مالیه، امی خزائن و بودجه است. وزارت مالیه مهمترین سنده که برای ایجاد میکنن، تطبیق میکنن، نظارت میکنن بودجه ملی است و بخش خزائنشان است که همون تخصیصات بودجه ملی را بر اساس از اونا در جریان سال برای ادارات میدن و مصرف میشه. وقتی که شما اداره خزائن و بودجه را ایجاد میکنین، این به این معنا هست که وزارت مالیه از بین رفته. و عملا من یک چیز دیگرم مقدمتا به خاطر معلومات اشاره میکنم، حکومت افغانستان تا حال 3 مدل تغییرات ساختاری در ادارات تجربه کرده. یکی مدل وزارت ترانسپورت است که در او ادارات مستقل میشن. مثلا ما اداره خط آهن داریم، اما به وزیر ترانسپورت گزارش میده، وزیر ترانسپورت از پارلمان رأی میگیره و به رئیس جمهور هم پاسخگو است. مدل دیگه وزارت انرژی و آب است که در اون مدل که بود وزارت انرژی آب کاملا منحل شد. چیز دیگه ما و شما بر اساس همون فرمان رئیس جمهور وزارت انرژی آب نداریم. مدل سوم مدل وزارت مالی است که ما درک میکنیم که ترجیحاً مدل که در وزارت مالیه بود باید مثل مدل وزارت ترانسپورت نیست. یعنی اداره عواید، اداره گمرکات و حتی اگر اداره خزائن و بودجه میکردن، اینا برای وزیر صحیح مالیه گزارش میدادن، باز وزیر صحیح مالیه برای پارلمان و برای رئیس جمهور گزارش میداد. اما عملا وزارت مالیه به نظر ما از بین رفته، دیگه چیزی به نام وزارت مالیه وجود نداره. اما که به صورت تشریفاتی این وزارت باقی مانده، این چیزی هست که ممکنه اهداف داشته باشه که غیر از اهداف مالی و اقتصادی باشه.
اما تیموری صاحب، مینپال صاحب پیهم تاکید دارن که هیچ نوع تغییری در کارکرد وزارت مالیه و هم در صلاحیت های سرپرست وزیر و هم وزیر وزارت مالیه نخواهد به وجود آمد و او کاملا پابرجا خواهد بود.
جناب صلاح صاحب، امی فرمان یا فرمان رئیس جمهور درست نیسته یا حرفای همکار ما مینپال صاحب درست نیسته. فرمان بسیار واضح است، اقدامات و اجراءات بر اساس از این فرمان ممکنه شروع شده باشه. من برای شما بخشای از فرمان خواندم. بسیار سریع نوشته شده که این ادارات جدید برای وزیر صاحب مالیه گزارش نمیده، از مجرای ریاست اداری امور ریاست جمهوری برای رئیس جمهور گزارش میده. بنابراین بحث وزیر صاحب مالیه در این جگاه کاملا منتفی است. من خودم و همچنان نمیخوایم یک چیز دیگر هم اشاره بکنم که بخش پالیسی اقتصادی رم تا جایی که ما خبر داریم به احتمال زیاد این بخش هم به وزارت خارجه منتقل میشه. بحث هماهنگی با کمک کننده های خارجی ممکنه بخشایش به وزارت خارجه منتقل بشه. ما من حیث متخصصینی که در این زمینه کار کردیم، وزارت مالیه را میشناسیم، نحوه کارکردش را میشناسیم، با این اقداماتی که عملا انجام شده به اساس فرمان رئیس جمهور و همچنان احتمالاً بعضی از اقدامات بشه، چیزی به نام وزارت مالیه دیگه وجود نداره.
بسیار جد تشکر. امیدوار هستم که پس از برنامه حداقل تبادله فرامین بین شما و آقای مینپال صورت بگیره تا ای که همی مشکل حل شد و یک سوی تفاهمی که حتی در گفته های شما و آقای مینپال به وجود آورده و هم برطرف شد و ما حداقل در برنامه آینده بتانیم که به نتیجه برسیم. به هر صورتش مینپال صاحب، وسنه مالی وزارت چه سونزه در روده؟ مطمئنن کله چې یو نوې اقدام تر سره کیږي، دینو ستونزو او دینو لاسرونو ته په کتو سره نوې پریکړه کیږي، دغه پریکړه چې شوې ده د دې لامل څو آیا مالی وزارت کې فساد او مالی وزارت سنځ درلودې او ناکار او ناکامه وزارت چې اوس په دغه ډول باندې دغه سنځ څخه مخ نیول کیږي؟
بار بار خبرونو کی وینا ہو کی ہم دا ویلی دی چې افغانستان دا ایداتی ادارو څخه عواید په سمه او پرونه توګه باندې نه راټولیږي او حاضر دي وینا دا د دې پر ځای باندې چې د اشخاصو جیبونه ته ولاړ شي دا د افغانستان د خلکو شتمني ده او باید د افغانستان په دفاع باندې د افغانستان پر بیا رغونه باندې او د افغانستان د خلکو لپاره د شي استعمال شي چې د دې وویني محسوسي کې په همدې خاطر باندې موږ په ټولو اداراتو کې اصلاحات را پیل کړو. د شوري د وزارت دفاع کې وزارت داخلي کې لویه برخه د اصلاحاتو زموږ پر ګمرکاتو باندې متمرکز وه. له نیکمرغه تیر کال هغه هدف چې موږ ته نړیوال بانک را کړی و موږ تر هغه عوایدو کې اغوستي وو. تر 200 میلیارده زیات افغاني عواید موږ راټول کړي وو. د دې لپاره چې دغه عواید په د یو رونه او میکانیزم له لارې راشي او ولسمشر ځینې خبر شي دغه اقدامات سوي دي. بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب چې کله معرفي سوی دی سرپرست سوی دی په همدې خاطر باندې چې له ټولو صلاحیتونو له ټولو قانوني صلاحیتونو سره اړتیا لري.
ډیره مننه تاسو ته بیرته راګرځم. جیلانی عبدالقادر جیلانی خغلی جیلانی خبرونه ته ډیر زیات خره غلس مننه چې تر اوسه پورې په تمه وای تاسو د مینفال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واوریدي. د یو له هغو کسانو څخه چې تاسو مالی وزارت کې د کار تجربه لري تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو ته تیموري صاحب او مینفال صاحب ته. ګوره ډېر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تیرو 3 کلونو کې که موږ وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسؤلیتونه او دندې ډېرې واضحه وي چې په هغه کې مثلا د عوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګه د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي دغه ډېری مسایلو چې خپله مالی وزارت ترسره کول مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې دي. دغه جوړښت نوې جوړښت چې ولسمشر نور لسم فرمان صادر کړی دی موږ د نورو هیوادونو کې وګورو او ډیر لرې ملاړ نشو یوازې خپل ګاونډیو کې وګورو. دلته هم د مثلا د ایف بی آر په نوم باندې نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې مثلا کسٹم آفیس په نوم باندې یا کسٹم ډیپارټمنټ دوی ټول هیوادونه لري. په دې کې شک نشته دغه ماډل په ټولو نړۍ کې تطبیق کیږي. اما ولی موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي. دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنیو شرایطو کې. یو وجه دا ده چې موږ وګورو مثلا مالی وزارت اوس مهال 4 مهنیتونه لري. د پالیسۍ مهنیت دی، د عوایدو ګمرکاتو مهنیت دی، او په خپله مالي مهنیت ده او اداري مهنیت ده. او اساسي برخې درې برخې دي چې هغه عوایدو دا وایو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته ګمرکاتو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته کومنګ وګورو بودیجه او خدایم چې ډیر مهم دي ځکه د بودیجې سند خپل د بودیجې ریاست جوړو مخکې. نو دا بیل ادارې جوړ شي نو ته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي او املاک پاتې کیږي. املاکو چارې موږ ټولې څه چې هغه د کار جوړو دي جوړولو وزارت ته انتقال کو نو دلته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي. د مالی وزارت مامورینو ته مثلا د ترانسپورت چارې اداري چارې او دغه تنظیموي. یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي. ګورئ دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل به ټول په نظر کې ونیول شي. دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي، په درې ادارو باندې تقسیمیږي او خپلواک اداري رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګو دي، یعنی جواب ورکوي. دلته وساسي ستونزه دا موجوده ده. مینپال صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ولسمشر باید خبر وسیږي چې د هر ګمرک نه څومره عواید راځي. نو ولسمشر خو اوس هم خبر دی چې د ګمرکاتو نه څومره عواید راځي. همدا اوس هم زموږ عوایدو ګمرکات او دغه بخشونه همدا اوس هم مستقل کار کوي. یو قانوني چوکاټ دی، قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي دی. اوس هم په خپله د عوایدو ګمرکاتو مهم هر وخت ارګ ته غوښتل کیږي. زمونږ رئیسان مخکې هم ارګ ته غوښتل کېدل، اوس هم ارګ ته غوښتل کېږي. همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالي وزارت سره ډېر زیاتی وشو، د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرره شول، موږ قدرونه درلودل هغه متضرره شو. دلته عجیبه خبره کېږي، د فساد پر ضد مبارزه، کومه مبارزه؟ ته درویش د ګمرک رئیسان منفک کا، د وظیفو نه لرې کا، په کوم اساس باندې لرې کې؟ که چیرې دوی درغلي کړې وي یا فساد کړی وي، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي. که چېرته نه وي شوی، د دوی سره ولې ظلم کېږي؟ که نه ګوره، دا یو اساسي غوښتنه ده. دلته بحث دا نه دی، اساسي بحث دلته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټولې د افغانستان ټولې مالي منابع په خپل لاس کې ونیسي، د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري. او زه په ده مطمئن یم چې د ولسمشر نیت خراب نیت نه دی، اما دغه شرایط برابر نه دي. دلته یوه خبیثه حلقه موجوده ده، یوه کړۍ موجوده ده چې د دغو شرایطو نه او د دغه وضعیت نه سو استفاده کوي، ناوړه ګټه پورته کوي. نو که چیرې د بل طرف ته که موږ ووایو چې ښه صحیح ده، د مالي وزارت په درې برخو تقسیم شو، د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ آیا د مالي وزیر به وړاندې کوي که څوک به وړاندې کوي؟ ځکه د مالي وزیر همدا اوس تخنیکي او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کړي. او که دا وړاندې کېږي، دلته موږ د مالي چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې دی، موږ ورسره کار کولو، د مالي کمیسیون سره په پروژو باندې، ملي برنامو باندې، د ولایتونو تقسیماتو باندې، په دې حکله باندې تخنیکي او مسلکي بحثونه ترسره کېږي. نو دلته بحث، اساسي بحث همدغه دی چې بې وخت اقدام دی. او بل، افغانستان یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% نه تر 30% پورې نړیوالې مرستې لرو، موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولی. 215 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کېږي، موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرستې کېږي، بل طرف ته 1 میلیارد ډالر د موږ نظامي بودیجه ده. نو هغه هیواد چې هغه د ایم ایف او د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، دې بانکونو سره کار کوي، ډونرانو ته ضرورت لري، باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو، د دوی نظر هم واخلو. یوه ډیره واضح درته وایم، ډیره مهمه مسله ده، شاید زموږ دوستان ورته متوجه وي که نه وي. موږ د پالیسۍ معینیت، موږ وړاندیز په هماغه وخت کې چې کله دا مسله را برسېره شوه، د ما نظر هم دا و چې دغه د پالیسۍ معینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته، انتقال شي، نو بیا املاک د جوړغورو ته انتقال شي، د مالي وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي. نو که له منځه ځي، دلته اساسي بحث دا دی چې ایم ایف لپاره به درې ادرس را پیدا کېږي. ایم ایف به ګمرکات سره کار کوي، دوی ته به بیل ټارګیټ ورکوي د عوایدو لپاره. او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا 30% تر 50% پورې عواید زموږ ګمرک.
جیلانی صاحب، بخښنه غواړم، مینهپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، هماغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بل خبره دا چې وای هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده. کله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه، نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو مونږ یې ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي، ولې د نن پیل نشي؟
اوس اساسي خبره همدلته ده، دلته درې ادرسونه جوړېږي. په نورو هیوادونو کې یو خوالی موجود دی، هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه، هغوی چې هلته فعاله لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي، هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي، انسټیټیوشنل ډیولپمنت یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته هغوی ډېر لوی اهمیت ورکوي. هغلته ادارې چې دي خود مختار هم دي، هماغه سي اجراءات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع باید ډېره مهمه وګڼل شي، په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالي وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولې موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي؟ اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالي وزارت تحلیل کړو یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالي وزارت په درې برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کېږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادی نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکی یا د سهول د اسانتیاوې برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري. خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي. د عرضه او تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو هلته ملي تصدۍ موجودې وي، تصدیو په بازار کې خدمات عرضه کول او یو سالم رقابتي بازارونو کې رامنځته کړی وو چې هماغه د سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی، دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار دې په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نه شي، ټکر رامنځته نه شي د ادارو ترمنځ، او په سمه توګه باندې د افغانستان مالي چارې، د عایداتي چارې، د بیت المال پیسې مدیریت شي. او که خدای مکړه داسې ونه شي نو دلته یو لوی مالي بحران رامنځته کیږي، ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید څلورو نه تر پنځه سلنه پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. بدبختانه چې څه کال د وایروس د کرونا وایروس خبره ده، نو د موږ بازارونه مخکې له مخکې نه ډېر خراب کړي دي. د تقاضا موضوع
ورځ تر بلې ډېره مننه جیلاني صاحب
کومه ده. نو بناء د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډېر حساس وخت کې قرار لري، دا به په نظر کې ونیول شي. او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي دینه مخکې چې فرمان ورکوي، اوس موږ ګورو چې په سلهاو مشاورین لري، د مشاورینو سره باید تخنیکي مسلکي بحثونه وشي او بالاخره یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکر ونه کړي او ملي ګټې.
ډېره زیاته مننه. تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو آقای تیموري. چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و پنج سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید پنج سال پیش صورت میگرفت، اما و همچنان آقای جیلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود، هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهورم خواسته تمام جلو فساد بگیره و تمام امو حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلو از اونها را گرفته باشه. میخوام همین واضح‌تر شوه که چرا شرایط مساعد نیست، یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط ازی مهیا نیست تا ای اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه. تیموری سب بسیار ببخشین صدایتون قطع وصل میشه، متاسفانه جایتون یکم تغییر بتین.
درست شد
تشکر.
ما در ملاقات ها و گفتگوهایی هم که امروی رئیس جمهور مشاورینشان همکارای وزارت مالیه داشتیم، همین حالی هم اگر در دور دوم این حکومت تصمیم گرفته میشه که نقش گمرکات و عوید جاده
بسار بسیار ببخشین تیموری سب صدایتان انعکاس میکنه، نمیفهم رادیو هست و یا هم
مخالف هست و فکر میکنم که عواقب بسیار بد امکان داشته باشه بر خزاین بکنه.
تیموری سب
به طول خزاین بکنه وزارت مالیه دیگه معنای نمیده.
ببخشین تیموری سب صدای مرا میشنوین؟ ببخشین بسیار زیاد صدایتون انعکاس میکنه، مثل که رادیو روشن باشه و یا هم بلنگوی تلفنتون باشه، ما نمیتونیم متاسفانه صدایتون رو درست بشنویم.
درست میشه همکارتون دوباره برمزنگ؟
حتما چرا نه. موږ به هڅه وکړو چې له تیموري صاحب سره بیا هم اړیکه ونیسو. خو مینهپال صاحب د ټلیفون په کرخه دی. مینهپال صاحب، تاسو د جیلانی صاحب او دغه راز د تیموري صاحب خبرې واورېدلې، هغوی ویلي چې تر ډېره پورې دا ډېر ښه اقدام و، ګاونډي هیوادونه هم دغه موډل نه استفاده کوي او ځینې نور هیوادونه هم، او هغوی ته یې ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. خو فعلا د دغه موضوع دپاره یا د دغه اقدام دپاره شرایط برابر نه وو، او حداقل دوی باید تر ډیره پورې په دې تمرکز کړی وای چې څنګه کولی شو دا اوس مالی او اقتصادي بحران کنټرول کړو.
ګورم دغه ګامونه چې اخیستل شوي دي، د باندې خطر باندې اخیستل شوي دي چې موږ راتلونکي مالی بحران ته باید آمادګي ونیسو. ولې بیا هم درته ټینګار کوم، تکرارومې چې وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره تللی دي، ټولې ادارې تر دې لاندې دي او سلسله مراتب کاملا پرزایدي، ټول ادارې د ته په گزارش ورکولو باندې مکلف دي او هر هغه ګام چې حکومت اخلي هغه د افغانستان د خلکو د خیر لپاره اخلي، د دې لپاره اخلي چې زموږ د خلکو یو افغاني باید په حدر ولاړه شي او وخت پر وخت باندې د افغانستان د ټولو ادارو عایداتي ادارو څخه د پراتونکو عوایدو په اړه باندې باید خبر اوسو.
یو څه چې زموږ نورو ملمنو هم د پوښتنې په توګه باندې مطرح کړه هغه دا چې په کابینه کې به د دغو ادارو استازیتوب څوک کوي؟ یو موضوع، بله موضوع ده چې ملي بودجه به د ملي بودجې سند به ولسي جرګې ته ملي شورا ته څوک وړاندې کوي؟
او د دغو ټولو ادارو په راس کې وزیر صاحب د مالیه دی. په کابینه کې به د همدغو ټولو اداراتو چې تر لاندې دي دغو دقیق استازی مسئول بھی، لومړی نمبر مسئول بھی ملی شورا ته بودیجه وړاندې کیږي، به د شک شي وزیر صاحب مالیه به وړاندې کوي.
ډیره مننه تیموری صاحب، زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. تیموری صاحب شما دوباره خوش آمدین، صدایتون فعلا درست شد و امیدوار هستیم که موضوعات بتونیم بگیریم. تیموری صاحب
من صدای شما رو دارم.
بفرمایید، صدای شما رو هم میشنویم و فعلا درست شده.
بسیار خوب، من فکر میکنم چیزی که آقای مینپال میگن مدل وزارت ترانسپورت هست، مدل وزارت مالیه نیست. وزارت ترانسپورت درست است، اداره خط آهن، اداره ملی سرک ها و اداره تنظیم ترانسپورت، اینا بر وزیر صاحب ترانسپورت گزارش میدن، وزیر صاحب ترانسپورت بر رئیس جمهور گزارش میده و بر پارلمان گزارش میده. اما فرمانی که در مورد وزارت مالیه صادر شده متفاوت است. اما ما امیدوار هستیم که اگر حتی در قسمت فرمان مربوط به وزارت مالیه مثل فرمان وزارت ترانسپورت تغییر بیارن، اگر حال در متنش نمیارن در تطبیقش بیارن، که مسلما نیاز به تغییر فرمان داره. این میتونه یک اقدام خوب باشه، یکی از اقدامات هست که میتونن او را تصحیح بکنن. و در این حال یک موضوع دیگر هم میخوایم اشاره بکنم و او بحث حسابدهی است. ادارات اگر قرار باشه به این شکل باشن، این ادارات بحث حسابدهیشان بر رئیس جمهور همونطور که آقای مینپال گفت به اساس قانون اساسی فعلی ما همی هست که کل ادارات بر رئیس جمهور گزارش میدن مستقیم. اما اگر قرار باشه فرمان به این شکل تطبیق شوه، این ادارات بر پارلمان افغانستان دیگه پاسخگو نمی باشه. بنابراین یک مشکل پاسخگویی اگه این فرمان به این شکل تطبیق بشه به وجود میاره. مشکل دیگه که این فرمان به وجود میاره هماهنگی رو به وجود میاره. ما قبلا مشکل بین عواید و گمرکات و خزائن و بودیجه و پالیسی مالی و پالیسی اقتصادی نداشتیم، چون همه از اینا در یک چوکات به نام وزارت مالیه برای وزیر مالیه گزارشته بودن و عدم هماهنگی، کمبود هماهنگی بسیار یک موضوع تقریبا منتفی بود در موردشان. حالی که اینا سه اداره دیگه داریم ما و شما، بر علاوهش وزارت مالیه را داریم، وزارت خارجه دهی دخیل میشه، وزارت اقتصاد ممکنه بمانه یا نباشه، اداره امور دهی دخیل است، ریاست جمهوری دخیل است. ما یکی چیزایی که بسیار جدی دهی پیش بینی میکنیم و از عواقب بعد از این است مشکل جدی هماهنگی و میان از این ادارات به وجود می آید.
و چیزی که تداخل کاری است و ما هم برش از آقای مینپال در این مورد هم پرسان کردیم، تداخل کاری و به شکل ادارات موازی هم اونا کاملا رد کردن این موضوع.
خب من نمیخوام دیگه بیشتر این موضوع به طرف آقای مینپال فشار بیارم، اما چیزی که من میخوام، یعنی واقعیت هایی که وجود داره بسیار خوب است که بر طبق قانون بر مردم افغانستان گفته بشه. حکومت افغانستان تصمیم گرفته، خوب است که اما اصل تصمیم بر مردم توضیح داده بشه، نه ای که اگر تصمیم گرفته شده باز حکومت تصمیم خود تغییر داده او را به شکل شفاهی مینپال سه بار بیان میکنن. من فکر کنم در این مسائل وضاحت نیاز است. چیزی که مینپال سه میگن از آن چیزی که فرمان است کاملا متفاوت است.
بله، تشکر تیموری صاحب. دقیقاً یکی از مواردی که ما در بحث به نتیجه نرسیدیم امید تفاوت، نمیشه بگویم دیدگاه، تفاوت جزئیات فرمانی که شما ارائه کردین و مینپال صاحب ارائه کردن. بر صورتش چیزی که همه شاید هستن و ما هم میبینیم در بسیاری نشست‌های تدارکاتی و در برخی نشست‌های با خود رئیس جمهور شما هم نماینده هایتان میباشه و از این فرمانم چندین روز میگذره، یعنی تازه نیست. آیا نشستی با رئیس جمهور داشتین و در این مورد هم شما همین نگرانیه که فعلا مطرح میکنین در اونجا هم مطرح کردین و آیا این فرمان دقیقا اون چیزی که شما اینجا گفتین در اونجا هم مطرح شد یا خیر؟
ما با حکومت افغانستان، با رئیس جمهور، وزارت مالیه از نزدیک برای سالها هست. در این 5 سال هم کار کردیم، در سالهای قبل 12 سال است ما در این زمینه کار میکنیم و این مسائل در جلسات در گذشته ها مطرح شده، بحث تغییرات ساختاری در نهادها و ما نظریات خود بیان کردیم. اما در مورد خود از این فرمان که صادر شده، نه تنها با ما، با پارلمان افغانستان، مردم افغانستان و شرکای بین المللی، تا جایی که من خبر دارم با خود وزارت مالی هم به صورت گسترده این مشوره نشده. در مورد از این فرمان من فکر میکنم حکومت افغانستان از هیچ کس نخواستن چیزی بشنون و تصمیم پشت درهای بسته گرفتن. ما هنوز این مسئله را به نگرانی های خود ابراز کردیم و در تلاش هستیم که در روزهای آینده نظر به این که وضعیت ویروس کرونا جلسات از نزدیک از بین برده، اما در تلاش هستیم تا این نگرانی ها را مستقیم بر رئیس جمهور برسانیم.
تشکر. تیموری، بر اساس افکار عمومی فکر نمی کنین که این مدل یک مدل خوب است؟ یعنی اگر ادارات کوچک ساخته میشه، از لازم مختلف میتونه مؤثر باشه، از لازم تورم تشکیلاتی هم میشه، از لازم کنترل اداری و کاری و اجرایی هم میشه، از لازم کنترل صلاحیت ها هم میشه محدود باشه و حداقل بتونه در هر بخش مؤثریت خود داشته باشه نسبت به ای که یک تورم تشکیلاتی بسیار بزرگ مثل وزارت مالیه داشته باشه که به گفته خود مینپال و چیزی که شما گفتین که بعض برخی اوقات بی سر و پا میشه و حداقل عواید و هم چیزایی که باید ضرورت هست که باید جمع‌آوری شود جمع‌آوری نمیشه.
تلاش صاحب، من فکر میکنم وزارت مالی افغانستان باید بر اساس قانون تشکیلات اساسی دولت ساختارش تغییر میکرد. ما این قانون داریم، این قانون از 35 سال پیش است، نه در جریان حکومت کرزی صاحب و نه هم در جریان 5 سال حکومت رئیس جمهور اشرف غنی این موضوع از طریق از قانون نشد. هرچند در اوائل حکومت قبلی همین بحث مطرح بود که ما قانون تشکیل صلاحیت ها را میاریم به مشوره میخواریم و تشکیل صلاحیت ها که بعدا مشخص شد ما بر اساس از قانون کل حکومت را بازسازی ساختاری میکنیم. همونطوری که در یک بخش از بحث‌هایم گفتم قبلا، در مورد بازسازی و تغییر ساختاری حداقل 3 مدل حکومت افغانستان تجربه کرده: مدل وزارت ترانسپورت، مدل وزارت انرژی و حالا هم مدل وزارت مالیه. ما نیاز نبودی 3 مدل اینجا بیایم امتحان بکنیم. افغانستان یک لابراتوار از چیزان نیست و یه چیزی هست که هر روز ما افغانا میگیم. ره نیاز بود که ما یک نوع از این مدل ها در هر 3 سکتور ای را بیاییم تطبیق بکنیم یا یک مدل را تطبیق بکنیم، نتیجیش ببینیم در یک سکتور، بعد از او بریم این مدل را در یک سکتور دیگه هم تطبیق بکنیم. ما میبینیم که اول در سکتور ترانسپورت تطبیق شد، اما بنا به عدم حمایتی که از سکتور ترانسپورت شد، سکتور ترانسپورت پس در مو حالت به هم ریختی خود گذاشته شد. در سکتور انرژی و آبی فرمان صادر شد، اما ما عملا میبینیم که موانعی بسیار جدی در تطبیق از این فرمان هست. حالا هم ما پیشبینی ما همی هست که در تطبیق از این فرمان بسیار چالش های کلان حکومت همی اکنون با او روبرو شده. این فرمان قابل تطبیق نیست. شرکای بین المللی حکومت افغانستان همی را قبول نمی کنه. ما من حیث کسایی که نهادهای مدنی افغانستان هستیم، متخصصین هستیم، این مشوره ما برای حکومت افغانستان هیچگاه این نمی بود که این کار رو به این شکل بکنن. اما حالا هم من فکر میکنم که وقتش هست که در این مورد یک بازنگری صورت بگیره، تطبیق از این فرمان معلق شود و در مورد از این که ما چگونه ساختارهای دولتی خود بازسازی بکنیم مشوره صورت بگیره. دو گزینه وجود داره، یک سلسله اقدامات فوری، یکی هست که به صورت دراز مدت باید از طریق قانون تشکیلات اساسی دولت که در او پارلمان افغانستان، مردم افغانستان، حکومت افغانستان، شرکای بین المللی دخیل باشند، به یک اجماع و تفاهم برسند، بعدا تغییرات ساختاری را ایجاد بکنند.
بسیار تشکر آقای تیموری، انشالله وقت داشتیم سوال دیگه هم خود داشتیم. جیلانی سپ فکرو که دغه فرمان نه لغوه کیدون کیدی او پرم دغه فرمان پر اساس باندې به کرمخت زی، څه فکر کوئ څنګه کولای شو چې رښتیا هم که دغه ستونزې هم لري د دې څخه مثبته ګټه واخلو او د ګټور تمام شي؟
لکه څنګه ما مخکې ویل چې دا په هغه صورت کې ګټور تمامیږي چې ټول حقوقي او مسلکی او کاری برخی وسړل شي، پس لاغنه دا ګټور تمامیږي او ټول شرایط ورته مهیا او برابر شي. تر اوسه پورې د دوی د گزارش دهی یا د رپورټینګ سیستم مو څه پورې واضح نه دی چې آیا په کابینه کې چې کله موږ وایو چې مستقل ادارې دي، صحیح ده، او د دغه موډل نه موږ استفاده کوو، نو بیا موږ دا خبره دلته کوو چې باید په کابینه کې به پخپله د مالی وزیر استازیتوب کوي او د دوی گزارش به رئیس جمهور ته وړاندې کوي. درسته ده، خا د دوی گزارش به بیا پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ بیا به هم د مالی وزیر وړاندې کوي.
څه چې ښاغلی مینپال وویل دغه سی به وي، یعنی ټول صلاحیت او ټول دغه
کارونه کله چې موږ بحث د دې کوو چې کله موږ وایو چې خپلواکې ادارې د رامنځته شي یا جلا ادارې د رامنځته شي، د دوی د حقوقي اړخې باید وڅېړل شي. د دوی به چا ته ګزارش ورکوي؟ مینپال صاحب خپلو خبرو کې وویل چې دا به مستقیم ولسمشر ته ټولې ادارې د اساسي قانون له مخې نه باید رپورټ ورکړي، ګزارش ورکړي. درسته ده، دا خو بلا شکه چې باید همداسې وشي، ولې دلته خو سلسله مراتب هغه په دولتي ادارو کې په حکومتي سیستم کې یو اصل دی او په ټول حکومت کې هر اداره خپل امیر لري، بیا د امیر نه مافوق او دا قیسې ټولې سیستم موږ ته روښانه کړي دي او ډېره څرګند واضح دي. نو هغه اړه باندې باید هېڅ تشویش ونه شي. تشویش دا دی چې کله دغه درې ادارې مستقیمن ارګ ته باید ګزارش ورکړي، دلته یو کاري خلا د مالی وزیر او د دوی ترمنځ رامنځته کیږي او تاسو د دې شاهد اوسئ چې دلته به اوسه جنجال هم رامنځته کیږي. زه معلومات لرم چې اوسه موده مخکې حتی چې کله ارغندیوال صاحب معرفي کېده، د معرفي په وخت کې یو همکار راته کیسه وکړله، وایي چې په دې وخت کې د عوایدو ګمرکاتو موین راغی او ورته ویلي چې زه ځم ارګ ته غوښتل شوی یم، وایي هغه ورته ویلي چې صبر وکړئ، ټول متوجه اوسېږئ چې د ما اجازې نه پرته هیڅوک حق نه لري چې هغه ارګ ته لاړ شي. باید اول ما په جریان کې واچوي، موضوع زما سره حل کوي، دې له ولسمشر سره حل کوم. تاسو وګورئ دلته دغه شکل باندې برخورد دا په دې معنی ده یا د مالی وزارت کاملا له منځه وي چې موږ دې سره موافق یو چې مالی وزارت دې بیخي له منځه لاړ شي، ولې درې ادارې چې نورې ایجادېږي او یا پاتې ادارې د مالی وزارت په نورو ادارو کې دوی ته انضمام ورکول کېږي یا مدغم کېږي په نورو ادارو کې، دې سره هم موږ موافق یو. د موږ د خبرو واضح پیغام همدغه دی چې باید ریفورم، اصلاحات، د نوي جوړښتونو رامنځته کول هغه باید په هغه شکل ووسیږي چې موږ ته ګټور تمام شي او د دوی ترمنځ کاري تکر، تصادم، تدخل کاري دا شینه باید له منځه ولاړ شي. ګورې موږ یو څو بدې تجربې درلودلې، موازی ادارې رامنځته شولې، مثلا د کریډا اداره رامنځته شوله د ښاروالیو، دلته د کابل ښاروالۍ وکولی شو چې یو ریاست ایجاد کړي د ولایتونو ښاروالیو لپاره د هماهنګۍ لپاره، د همغږۍ لپاره، مګر دلته بله